عمل سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم عصمت ساروان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نمودند آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
در من نستلی مشه سرور صاحب قدر منو آوریدون کو تاسته هم سلامونه. د خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي او چې د مشورتي لوی جرګې لپاره تیاری روان دي او ټاکل شوی چې سبا د لوی جرګه دایره شي. په دې موضوع د جرګې لوی تنظیمونکو سره مرکه هم لرو. لمړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې زلمی خلیل زاد پرون ولسمشر غنی ته د خپل راتلونکو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. دفاع وزارت وای د سولې د مشورتي جرګې د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر غوره کړی دي، او د روسیې دفاع وزارت وای په پوځي چارواکي د ناتو لوی جنرال سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبري وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون په کابل کې په خپل کتن کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست له خبر پاڼې سره سم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام په ارکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره وکتل. ښاغلی خلیل زاد په دې کتن کې د سولې د پروسې په اړه د خپل راتلونکو سفرونو او پروګرام نو پاړه معلومات وړاندې کړل. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې په پام کې ده سبا په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه دایره شي چې څلور ورځې به دوام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سولې د مشورتي لوی جرګې د امن لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شوي دي. په پام کې ده شاوخوا 3000 کسان په مشورتي لوی جرګه کې چې سبا پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي خبرې وکوي. د امنیتي تدابیرو په اړه د دفاع وزارت وایند قیس منګل ازادي راډیو ته وویل
دفاعي او امنیتي ځواکونو مشترک پلان د امنیتي جوړ کړی ترڅو دا جرګه بدون د کوم امنیتي مشکل په بشپړه توګه سرته ورسیږي. په امنیتي پلان کې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مسؤلیت ساحې سپارل شوي چې هر څوک به د خپل مسؤلیت ساحې نه په بشپړه توګه ساتنه کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي امنیتي او دفاعي ځواکونو په همغږۍ د خلکو جرګې د امنیت لپاره تدابیر جدي کړی دي. د بادغیس ولایت چارواکي وای په بالامرغاب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت عادي شوی دی. دفاع وزارت د شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل دا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې ده. د بادغیس والي وایان جمشید شهابی پرون ازادي رادیو ته وویل په ولسوالۍ کې وضعیت د ډاډ وړ دی.
د بالامرغاب ولسوالۍ امنیت کاملا د ډاډ وړ دی. بادغیس والي ورسره لور پوری امنیتی او ملکی چرواکی هم دغه ولسوالی ته ورغلی وو. دغه ولسوالی امنیه قومندان او ولسوالی رسمن خلکو ته معرفي کړ.
دا ولسوالی چیرمیاش د سختو جګړو ټکر و. د بغلان ولایت چارواکي وای په پام کې د کابل ورغلې پلاوی د مظاهره چانو غشتنی واوري. د جمیل ورزی رئیس د ولسی جرګې د یو کاندید محبوب الله غفاری پلویانو مظاهره پیل کړي. دوی د کابل بغلان لوی لار د ترافیکو پر مخ بند کړي ده. د بغلان د والی وایان محمود حقمل ازادي رادیو ته ویل له کابل یو پلاوی د موضوع د حل لپاره ور روان دی.
یو وارد حیات په بغلان ته یو رسمي دي خامخا د دې سره مرکه کیږي او په څنګ کې د دې سره کوم تفاهم چې اوس وخت باندې تاسو په جریان کې دی.
د ولسی جرګې کاندید محبوب الله غفاری د درغلی په تور څه باندې میاشت مخکې په کابل کې ونیول شو او نوم یې د بغلان د بریالي وکیلانو له نهایي لست څخه وایستل شو. د هغه پلویانو ازادي رادیو ته وویل چې د کابل بغلان لار به هغه وخت پرانیستي چې غفاری د جرګې په بریالي کاندیدانو کې وشمیرل شي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د روسي دفاع وزارت وای یو پوځي چارواکي د ناتو لوی جنرال سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبري وکړي. دغه وزارت پرون وویل د روسیې د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال والری ګیراسیموف په اروپا کې د ناټو د ګډو ځواکونو له لوی قومندان جنرال کورتیس سکاپاروتی سره تلیفوني خبرې وکړې. د وزارت په حواله په دې مکالمه کې دواړو لورو د نړیوال امن پر موضوعاتو بحث وکړ. د روسیې دفاع وزارت وایي ګیراسیموف او سکاپاروتی دغه راز د روسیې او ناټو د پوځي تعامل پر اوسنی وضعیت هم په خپلو کې نظرونه تبادله کړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون بیا انتقاد وکاوه. دا په داسې حال کې ده چې فرانسې څو ورځې مخکې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنانو د ډله ییزې وژنې د درناوي لومړي ملي مراسم ترسره کړل. د فرانسې ولسمشر مکرون په فبروري میاشت کې پریکړه وکړه چې د هغې ډله ییزې وژنې د درناوي لپاره رسمي مراسم ترسره شي. په فرانسه کې تیره چهارشنبه د لومړي وار لپاره د ارمنانو د ډله ییزې وژنې د درناوي ملي مراسم جوړ شول. اردوغان چې تر دې مخکې هم د فرانسې لخوا په دې مناسبت د یاد ورځې پر لمانځلو انتقاد کړی و، ویلي چې مکرون باید په افریقا او نورو ځایونو کې د فرانسوي پوځیانو لخوا د جنایتونو د ادعاو ارزونه وکړي. تر دیشو زیاتو هیوادونو او گنشمیر تاریخ پوهانو ویلی هغه وژنی چې په 1915 میلادی کال کې پیل شوه عامه وژنه وه. ګمان کیږي هغه وخت تر 1.5 میلیون زیات ارمنان وژل شوي دي. انقره د عامې وژنې اصطلاح ردوي او وایي د جګړې په نتیجه کې په دواړو لورو کې ګڼ کسان وژل شوي دي. او د ارمنستان په زرګونو وګړو پرون په پلازمینه یروان او نورو ښارونو کې د نوی عمومي رخصتې د لمانځلو لپاره لاریون وکړ، خو د اپوزیسیون ډلو لخوا انتقادونه شوي چې حکومت د جشنونو لپاره دولتي پیسې په نامناسب ډول لګولې دي. د اپریل 28 د ښاریانو ورځ په دغه هیواد کې وروسته له هغې د یوې نوې رخصتې په توګه ومنل شوه چې د ارمنستان پارلمان د دې میاشتې په لومړیو کې یو قانون تصویب کړ. تاسیز مشخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشام تر او بجو په منځنۍ سپه 12 پښنی وی او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. اته بجې او و دقیقې شپې سبب کابل د مشورتي لوی جرګې کوربه وی.
ان شاء الله د دېشنبه په ورځ جرګه به پیلېږي. د څلور ورځو لپاره به دوام کوي.
د دې جرګې لپاره پر تیاریو او د یو شمیر سیاستوالو له لوري د هغې د بایکاټ کولو په اړه د جرګې له یو تنظیمونکي سره خبرې کوو. په بغلان کې د یو کاندید پلویانو لاره بنده کړې. د بغلان د والی ویان په دې اړه وایي
کوم غوښتنې چې د غلارې کوونکي لري د بغلان د محلي ادارې د صلاحیت نه پورته دی.
په خاص کونړ کې د روغتون لپاره نوې ودانۍ جوړه شوې.
زه ډیر خوشاله یم چې د نورو د دې طرفې ورکی زمری په هیڅ د تراغلي مخیره خوښایم چې نوې تعمیرې مونږ جوړ کو.
نن د ثور اتمه ده. د ثور اتمه د مجاهدینو د بری کالی زده. په دې مناسبت یو ځانګړی راپور لرو او د خلاص 219 پروګرامونه خبرو. دا ساده رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همي اکثره مطالب لوستلی شي. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې پته ده. د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو کمیسون وایي د زینو سیاستوالو لخوا د مشورتي لوی جرګې تحریم د دې جرګې پر مشروعیت تاثیر نه لري. په پام کې د سر له سبا دوشنبه په مشورتي لوی جرګه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې پر څرنګوالي خبرې وشي. ځینو سیاستوالو له دې جملې اجرایي رئیس عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځینو کاندیدانو دا جرګه بایکاټ کړې ده. په دې موضوع د سالم محمد صالح راپور واوري.
د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي سبا دوشنبه په کابل کې پیلېږي. د دې جرګې د جوړولو کمیسون وایي چې له ټولو ولایتونو به شاوخوا 3000 کسان په دې جرګه کې برخه واخلي چې 1.5% به ښځې وي. خو ځینو سیاستوالو له وړاندې ویلي چې په دې مشورتي لوی جرګه کې برخه نه اخلي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی پرون په ویلامه کې ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې د دې جرګې دایرېدل لوی ملي اجماع ته د رسیدو لپاره ګټوره نه ګڼي. حمید کرزی ویلي څرنګه چې د دې جرګې په اړه په حکومت کې دننه د نظر توافق نسته، ځینې لوی سیاسي جریانونه، مخور، دینی عالمان، سیاسي او مدني فعالان د اهدافو په اړه اندېښنې لري. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو ځینو نورو کاندیدانو لکه محمد انیف اتمر هم دغه مشورتي جرګه تحریم کړې ده. پرون په کابل کې دوه نورو سیاسي خوځښتونو هم دغه لوی جرګه تحریم کړه او د دوی استازو تور ولګوه چې دا د حکومت لخوا د کمپاین یوه هڅه ده. خو د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیل وایي چې دغه تحریمول د مشورتي لوی جرګې پر مشروعیت تاثیر نه لري.
د اساسي قانون جرګه نه ده، ځکه چې د اساسي قانون جرګه کې د ګډون کوونکو هغه کټګوري مشخصې دي که یوه کټګوري ګډون ونه کړي نو په مشروعیت تاثیر کوي. دلته د مشروعیت خبردار دي هغه نمایندگان چې په نظر کې نیول شوي دي که هغوی ګډون ونه کړي هلته په مشروعیت باندې تاثیر کوي. زه غواړم د افغانستان ولس ته یو اطمینان ورکړم چې هغه غړي چې انتخاب شوي دي یو غړي هم د یو سیاستمدار په خاطر بایکاټ نه ده کړی. ټول افغانان په دې کې ګډون کوي، د ټولو پرګنو قومونو نمایندگان په دې کې ګډون کوي.
شغلی امرخیل وایي بیا هم له ځینو سیاستوالو سره چې لوی جرګه یې بایکاټ کړې ده خبرې روانې دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون یوه غړي عبدالرشید ایوبی رسنیو ته ویلي ځینو کسانو دا جرګه په دې خاطر تحریم کړې چې دوی غوښتل دوی خپل کسان د جرګې غړیتوب ولري. د بیلابیلو سیاستوالو او پخوانیو یا اوسنیو چارواکو لخوا د مشورتي لوی جرګې تحریمول د ځینو څارونکو په باور جدي موضوع ده. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي دا موضوع شاید د جرګې پر مشروعیت تاثیر وکړي.
د سولې دغه مشورتي لویه جرګه به ډېره اغېزمنه نه وي. د دې جرګې سیاسي او حقوقي مشروعیت تر سوال لاندې دی. یو زیات شمېر سیاستوالو، ډلو، ګوندونو دغه جرګه تحریم کړې ده او د نه ګډون ګواښ یې پکې کړی دی. خو له دې لارې کېدای شي چې حکومت له ځان سره د ولس د یوه برخې غږ ولري د سولې په موضوع کې.
رحیمه نیازی چې پرون د پکتیا له سید کرم ولسوالۍ کابل ته رسېدلې تمه لري چې د سولې مشورتي لویه جرګه به لاسته راوړنه ولري.
ولسونه د مټول ولایتونو څلور دیرس ولایتونو په ډیر لیوالتیا سره راغلي دي. موږ امیدوار یو چې دا جرګه به یو څه ناڅه مثبت لاسته راوړنه ولري.
په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګې لپاره چې د لوی جرګې په خیمه کې تر سره کیږي کلک امنیتي تدابیر نیول شوی او یو اونۍ په کابل کې رخصتي اعلان شوی ده. وروسته له هغې چې د وریا حمل پر یو دیرشمه د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني مذاکرې لغوه سوې، حکومت وویل چې تر دې وروسته ورته د سولې مشورتي لویه جرګه لومړیتوب لري. د سولې مشورتي لویه جرګه په داسې حال کې جوړیږي چې وسلولو طالبانو لا هم له افغان حکومت سره مخامخ مذاکرو ته چمتووالی نه دی ښوولی. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غني تېر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. جمهوري ریاست په ویلامه کې ویلي چې دواړو لوریو یو وار بیا د بین الافغاني ډیالوګ پر احیا ټینګار وکړ او دا یې له وسلولو طالبانو سره د مخامخ مذاکرو د پیل لپاره مهم وباله.
و مو ریدل چې ټاکل شوې ده سبا د شاوخوا 3000 استاسو په ګډون مشورتي لوی جرګه په کابل کې جوړ شي. د دې جرګې لپاره په تیاریو اجمل تورمن د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون لمرسیال ضیاءالحق امرخیل سره مرکه کړې او لومړی له هغه څخه پوښتلې چې د تیاریو په اړه معلومات ورکړي.
مشورتي لوی جرګې ته ټول لازم تدابیر نیول شوي دي، لوجستیکي، تخنیکي او د اکثریت ولایاتو غړي خوشبختانه کابل ته را رسیدلي دي او انشاءالله د دوشنبه په ورځ کې نه هم د ثور ده جرګه به پیلېږي. د څلور ورځو لپاره به دوام کوي او په دې جرګه کې به څه کم 3000 افغانان ګډون کوي تر څو د افغانستان حکومت ته د سولې په مورد مشوره ورکړي.
نو څومره چې تمه وله چې دومره کسان به ګډون وکړي، آیا په هغه شمېر سره کسان راغلي دي امرخیل صاحب؟
خوشبختانه هغه چې پلان شوي وو په همغه اندازه ګډون کوونکي راغلي دي او ګډون به کوي که خدای کول او ټول لازم تدابیر نیول شي. پلان وو چې په جرګه کې 1.5 سلنه د خویندو ته ورکول شي او خوشبختانه 1.5 سلنه یې تکمیل کړې ده. نو ان شاء الله جرګه به د هر لحاظ یو با کیفیت جرګه وي.
امر خیل سبی ورسی پختنه غدا چې د مرور سره مڅو کړل چې مرور ول چې جرګه تحریم کړي وا هغه سره خبرې چیرې ورسیدلې
د برګزاري د کمیشن د غړو څخه یو کمیټه جوړه شوې چې د دې کمیټې دند داوته هغه تیری چې خفه دي ناراض دي یا همدارنګ په جرګه کې ګډون کوي د وی سره باسو چې خوشبختانه د اکثریت سیاسي سره بحث کړي دا موږ هیله منګي چې سیاسي په دې جرګه کې ګډون وکړي ترڅو د افغانانو هغه ارمان او همدارنګ د ټول افغانانو کوم غوښتنه چې د سولې غوښتنه ده په دې مورد کې د افغانانو بلا ورغتړي د افغانانو سره په ګډه باندې غږ بدرګه کړي. اما هیله مند دي چې اکثریت سیاسي په دې جرګه کې ګډون کوي. دا هم دا غوړم چې واضح کوم جرګه په دوه برخو وېشل شوی ده. یو برخه ګډون کوون کې دي د جرګې غړي دي د یولس نمائندگان دي د ولسی جرګې غړي دي د مشرانو جرګې د ولایتي شورا چې دوی تصمیم نیون کې دي دوی د رای ورکولو حق لري. او بل برخه کې ولس مشري کاندیدان او همدارنګه وزیران حکومتي چارواکي د سفارتونو نمائندگان دي چې هغوی به په هیڅ ملمنو ګډون کوي. یعنی د جرګې په افتتاح کې او اختتام کې هغه مهمه برخه چې هغه د ولس نمائندگان دي وګورئ موږ ته اطمینان راکړی دا تاسو څنګه پورېټانه بایکاټ کړی دا جرګه تحریم کړی دا وګورئ به ګډون کوي او دا مهمه برخه ده او دوی به د افغانستان په سولې باندې بحث کوي د افغانستان حکومت ته مشوره ورکوي او د افغانستان حکومت ته به هغه چارچوب او د حدودو په مورد باندې خپل نظر ورکوي.
د مشورتې لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون مرسیال ضیاءالحق امرخیلو. د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکز لپاره نوې ودانۍ جوړه شوه. په دې ځای کې د پخواني پاچا اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې یو کوچنی تعمیر جوړ شوی و چې د ناروغانو اوسنی شمیر ته په کتو یې د خلکو مشکلات نشوای حل کولای. د کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په خاص کونړ ولسوالۍ کې آزادی رادیو ته د نوي جوړ شوی تعمیر پاړه وویل.
دا کلینیک تقریبا په 13.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یو کال په جریان کې کار نن بشپړ شوی ده.
هغه وای په یاد ودانۍ کې 22 خونی درملتون زیګنتون او نورې ګڼې اسانتیاوي موجودې دي. د روغتون مسول ډاکټر عبدالخالق مومند وای پوخانه تعمیر زوړ او تنګو چې ورسره ډاکټران او ناروغان ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوانو.
زمنګ پوخانه تعمیر چې ډیر سابقانه تعمیر د زیر شپ وخت جوړ شو او نور بیخي دروازې هم خراب وي پلاستر دیوالونه خراب شوی وو. ډیر ستونزه ومن ته باغی کې ځین وخت کې مریضان در موږ سره په بستر پراته د پاسته په پلاستر او د غره ورزیدل رنگ روغنه خراب شوی وو څه څه د ټول نو نوې تعمیر باز موږ ان شاء الله د خدماتو د یاسري خدماتو په ساتره سوال سره نوې تعمیر موږ ډیر سہولتونه برابر کی چون مریضان ډیر شوی د پخواني وخت نه زموږ پیډي د ورځې تقریبا 450 کسان زموږ کلینیک د ورځې دلته مینه کیږي.
د خاص کونړ وسیدونکو د نوې ودانۍ په جوړېدو خوختي او وای
او الحمدلله زموږ خاص کونړ کلینیک کې چې خاصه تلوي مسمان ته کې موږ ته کې هم د دوا په خپل کې په شاله هم د اخلاق په برخه کې زه ډیر خوشاله ما خپل د نورم د دې طرفې ورکی زمري په هڅه د تراغلې ما خو زه ډیر خوشاله ما ډیر خوښه ما چې نوې تعمیر مونږ جوړ کو.
په کونړ کې اوس مهال د مرکزی روغتون په ګډون 18 روغتیایي مرکزونه موجود دي.
اوس په هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
برایډ بارت خبرونه د خپل تازه غنې په ویلي کنه کې ویلي په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو لوی برخه یا سری لګښتونه دي او یې په اړه هیڅ شمیرې نه ورکول کیږي. خبرونه د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د مرستو د مفتش جان سوب کول خلې وای د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اداري هغه پروګرام ناکام شوی چې وختلې د طالبانو نشې مواد او د دې موادو د لابراتوارونو پر ضد له هوایي ځواک کار واخلي. د خبرونه په وینا خپلواکو څېړنو کې د سرچینو ځای کول بلل شوی. برایډ بارت خبرونه وړاندې لیکلي د فبروري په میاشت کې چې د جان سوب کو اداري په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت لګښتونه روښانه کړل د امریکا د ولسمشر اداري په خاموشه توګه دغلته د نشې موادو پر ضد هوایي بریدونه ودرول او دا هغه وخت چې له طالبانو سره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره تماسونه هم پیل شوي وو. که څه هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش جان سوب کو د دفتر کارونه د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما د ادارې پر مهال پیل شوی و خو د خبرونې په وینا د تفتیش د ولسمشر ټرمپ د ادارې پر مهال نور هم پیاوړی شو.
برایت بارت وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د 132 میلیارد ډالرو مرستې لویه برخه د ملي اردو په تشکیل او د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په تنخواګانو او نور لګښتونو لګول کیږي، خو د دې لګښتونو د کامیابۍ یا ناکامۍ لپاره هیڅ معیار وجود نه لري. دا خبرونه زیاتوي له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره هم د امریکایي مالیه ورکوونکو 9 میلیارد ډالر مصرف شوي، خو دا هیواد لا هم په نړۍ کې د نشه یي موادو لوی تولیدونکی هیواد دی. د ایرو ایشیا ریویو خبرونه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مسله څېړلې. خبرونه وایي د طالبانو د نظام لړنګیدو وروسته په ټولنیزو چارو کې د افغان ښځو د رول پیاوړي کول او د نجونو د تعلیم عامول لومړیتوب وګرځول شو، او اوس نږدې 12 وروسته د افغانستان د ښوونځیو د زده کوونکو په سلو کې 10 نجونې او په سلو کې 6 هلکان دي.
په فرانسه کې د ژړواسکټو په نوم اعتراض کوونکو یو وار بیا د ولسمشر ایمانوئل مکرون په پالیسیو انتقاد کړی. دوی وایي د فرانسې حکومت ورسره تششمنی کړی دی. نور تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
په فرانسه کې پرون شنبه هم د ژړواسکټو په نوم په سلګونو اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته راووتل. شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې دوی د ولسمشر ایمانوئل مکرون له حکومت څخه ناراضه دي. مکرون چې 2 کاله مخکې واک ته رسیدلی د ژړواسکټو د غورځنګ له سخت فشار سره مخامخ دی. ولسمشر مکرون د پنځمې په ورځ د اعتراض کوونکو د غوسې د کمیدو لپاره د ځینو اقداماتو خبر ورکړ چې په هغو کې د مالیې کمیدل، د تقاعد په امتیازاتو کې بدلون او نورې ټول پوښتنې شاملې دي. خو له دې ژمنو او اقداماتو سره سره ژړواسکټ اعتراض کوونکي دا هر څه تشې ژمنې او ناکافي اقدامات ګڼي. څلور 50 کلن روبرت شارلی یو له دغو اعتراض کوونکو دی. فکر کوم اعلامیې کافي نه دي، دا هغه څه نه دي چې موږ یې غوښتنه ورڅخه درلوده. هغه ویلي چې د فرانسې خلک یې درک کړي. واقعا نه پوهېږم چې څنګه یې دا خلک درک کړي دي. د ژړواسکټو اعتراض د 2013 نه دی کال په نومبر میاشت کې پیل شو. دوی په پیل کې پر تیلو د مالی پر لوړیدو اعتراض درلود، خو دغه اعتراضونه او مظاهرې وروسته پراخې شوې. راپورونه وایي چې د نومبر میاشتې پر 12مه د مظاهرو په لومړۍ ورځ تر 280,000 زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و، خو اوس په فرانسه کې په دغو مظاهرو کې د خلکو د ګډون اندازه کمه شوې ده.
نن د ثور د میاشتې 8مه ده. لنن څخه وبش کاله مخکې افغان مجاهدینو کابل شار ونیو. د مجاهدینو یو شمیر ډلې دا ورځ بختور بولی، خو یو شمیر نور بیا غندي. د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمن په یو راپور کې د دې ورځې ځینې څنډو ته کتنه کړې ده.
پیندش پته کلن په خونه افغان مجاهد شیر محمد چې اوس د کابل په شمال کې په یو سیمه کې چې تغنیره بيوستي په کې وسیږي بایسیکلونه ترمیموي. د شپږ مشکلن و چې جهاد یې پیل کړ او د مجاهدینو تر بریا پورې د روسانو او د دوی د ملاتړي حکومت سره په جګړه بوخت وو. کله چې مجاهدین د سر پاته مقابل تراغلل، شیر محمد د دریو میاشتو لپاره د وی نوې کسیزې ډلې قومندان وو.
ما 26 ساله بودم د جهاد سم داشتم د دوران اول
د سور اتمه نیټه دغه سپینګیری ته یوخه او تاریخي ورسته، ځکه و بش کاله مخکې ل خپل امغاړو مجاهدینو سره دا ورس منسلی و.
یو خوشاله ورس و، ځکه بریا و او روسان مو مات کړی و. زموږ خوشحالي او نیکمرغي پام دی ورس و.
خو کله چې شیر محمد په دې پوه شو چې د مجاهدینو ډلې او تنظیمونه د واک پر سر جګړه کوي، د مجاهدینو للی کې سره خدای پامنی وکړه.
ځکه مې دا لیکه پرېښوده چې زما پلار یو خالم و. یو وخت ما ته وویل چې اوس د جهاد وخت دی، خو دنیا اعتبار نه لري او یو وخت به د واک په سر جګړه وي، او په دغه جګړه کې چې هر څوک وژنه کوي او یا هم وژل کیږي دواړه به دوزخ ته ځي. همغه خبره وه چې په غوږ کې مې ونیوه، نو ځکه مې جګړې ته نه وویل.
وبش کاله مخکې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ته راننوتل. کابل چې مخکې تر دې هم د وسلوالو نښتو شاهد و، د ډاکټر نجیب د حکومت تر سقوط وروسته پکې جګړو نور هم زور واخیست او خونړی شوې. خو د مجاهدینو یو شمېر ډلې او تنظیمونه له دې سره هم دا ورځ د اسلامي انقلاب د بریا د ورځې په نوم یادوي او بختوره یې بولي. محمد اسماعیل خان چې هغه مهال د افغانستان په لویدیځ کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر و، وایي
د ثور اتمه د خپلواکۍ، عزت او سرلوړۍ او د ظلم او یرغل په وړاندې د افغانستان د خلکو د څوارلسو کلونو ارمانونو د رسېدو ورځ وه.
کله چې مجاهدین د 1901 مریز کال د ثور په اتمه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غوره شو.
اسلامي واقعه انشاء الله په توفیق عزیز متعال جل شانه درین وطن باستانی قائم خواهیم نمود.
وروسته تر هغې برهان الدین ربانی واک خپل کړ چې د حکومت دوامې د یو شمېر مجاهدینو په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ شو. د واک پر سر د مجاهدینو ترمن مخالفتونه په کورنیو جګړو بدل شول چې په ترڅ کې په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او په لسګونو زره نور کډوالۍ ته اړ شول. د حزب اسلامي ګوند مشر او ګلبدین حکمتیار د ثور اتمه د بریا ورځ نه ګڼي. نوموړي ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې دا ورځ د دوکې په نوم یاد کړه.
اتم د ثور اس یو فریب د حقیقت خلاف، دا د وم ثور دوه مرحله، لومړۍ مرحله یې مخکې تېر شوی او دا دغه دوه مرحله. دوه مرحله داسې چې همو کسانو چې د وم ثور فاجعې عاملین ول او دا خونړۍ جګړه هغوی پیل کړه، هغوی وغوښتل چې ځینې په اصطلاح مجاهدین هم له ځان سره شریک په اقتدار. دغه ائتلافي حکومت وه او د حزب اسلامي په خلاف جوړه شوې جبهه وه، دا هماغه وم ثور فقط د خلکو د غولولو لپاره وم په اتم بدل کړ.
د ثور د اومې او اتمې په اړه د ښاغلي حکمتیار اشاره داده چې د ثور په اومه د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند د سردار محمد داود خان په حکومت کودتا وکړه او نور محمد ترکه واک ته ورسید. د کمونیستي ګوندونو واک د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر پایه تر 1901 کال پورې دوام وموند. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پروسېو کې د دغه هیواد د جګړې د ختمېدو په هدف د ملګرو ملتونو هوکړلیک د کابل او اسلام آباد ترمنځ د امریکا او پخوانی شوروي اتحاد په څارنې سره لاسلیک شو. د ډاکټر نجیب د حکومت یو شمېر غړي او پلویان مجاهدین د ملګرو ملتونو د سولې د طرحې په وړاندې په کودتا تورنوي.
وی روز کودتاست، ای کدام انقلاب نیست.
لدوی څخه یو هم جنرال عبدالواحد طاقت ده چې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د خاط یا امنیت د وی برخې مسول وو.
وی روز کودتاست،
دا د کودتا ورسته، دا کوم انقلاب نه وو، کودتا د چا په وړاندې؟ کودتا د ملګرو ملتونو د طرحې په وړاندې، یا هماغه د بننسیوان او ډاکټر نجیب الله پنځه فقرهي طرحه چې دا پلان سبوتاژ شو. دا د هیواد د سولې، ثبات او امنیت لپاره د یو پراخ پروګرام د سبوتاژ ورځ ده.
په خاطر امنیت، په خاطر ثبات کشور
که د ثور د اتمې نیټې له صفتونو او په دغه ورځ له انتقادونو تیر شو، نو مجاهدین او نورې ډلې او اشخاص چې د افغانستان په 40 کلونو جګړو کې ښکېل وه، ټول د بشري حقونو د ملاتړو ادارو له انتقادونو سره مخ دي. پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان خلک به هغوی وبخي کوم چې د افغانستان په 40 لسیزو جګړو کې برخه درلوده؟ د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د شنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا د 20مې کلیزې له منځلو یو ورځ مخکې یوې خبری غونډې ته وویل:
بخنه هغه محل کېږي چې مقابل لوری، یعنی هغه څوک چې تورن دی، د افغانستان د حداقل خلکو په وړاندې د جرم له امله بخنه وغواړي. زه هیله لرم چې د افغانستان خلک یې وبخي، ځکه که یې ونه بخي د خلکو په وژنو سره وینه تویدنه زیاتېږي او د فاصلې راپراخوي، نو ځکه موږ خلک بخنې ته هڅوو.
اوس د مجاهدینو له بریا 20 کاله تیریږي. که څه هم اوس د کابل ښار جګړې ځپلې بڼه بدله شوې، خو د بې وزلو د استوګنې هغه سیمه چې شیر محمد د بایسکلونو ترمیمونکی پکې ژوند کوي لا هم نه ده بدله شوې.
لاغه څخه مې پوښتل چې ولې د یو شمیر نور قومندانانو په شان د بنگلو او خشوان خاون نشوي.
مازی خو نه درم بل تاسو نه بل نشو بل پېښو
زکه چې وډار شو چې خدای ته به څه جواب وایم. د بیت المال جواب نه ورکول کیږي. د بیت المال په مال کې انسانان او حیوانات شریک دي، نو ځکه په بنگلو او پیسو پسې ونه ګرځیدم.